دوستانو ستړي مشه ای د ازادي رادیو په یو بلخ پرونه کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د موسیقۍ خپرونه وړاندې کیږي چې پکې ستاسو پیغامونه او ستاسو د خوښې سندرې ځای شوي دي. خو تر هغې مخکې خبرونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ولسی جرګې د څو ولایتونو نهایي نتایج اعلان شول. د سالنګ لویه لاره د درنې واورې سربېره د ترافیکو پر مخ پرانستې ده او د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په کندوز ولایت کې د وسلوالو پر اهدافو هدفي بریدونه کړي دي چې په وینا یې لږ تر لږه یولس تنه وسلوال پکې د طالبانو د درې قمندانانو په شمول وژل شوي دي او څو تنه نور ټپیان شوي. دوی وایي په دغه عملیاتو کې د وسلوالو د وسلو ځینې ډیپوګان هم له منځه وړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د شپږو ولایتونو د انتخاباتو نهایي نتایج اعلان شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له ارزونې وروسته د فراه، فاریاب، نورستان، کونړ، خوست او بدخشان ولایتونو وروستۍ نتیجې اعلان شوي. له غزنی پرته چې د ولسی جرګې انتخابات پکې نه وشوي د نورو ټولو ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي نتیجې لا مخکې اعلان شوي دي. د سالنګ لویه لاره د درنې واورې سربېره د ترافیکو پر مخ پرانستې. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره د ټولو مسافروړونکو او باري موټر لپاره پرانستې ده. ده ویل یوازې ټریلرو ته اوس اجازه نه ورکوي خو هغوی ته به هم په نوبت سره د تېرېدو اجازه ورکړي. ښاغلي حبیبي ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هوا ژمي او یخنۍ ته به ګوري، څو تخنیکي شرایط سم وي نو لویو یعنی ټریلرو موټرو ته هم د تېرېدو اجازه په نوبت ورکولی شي. ښاغلي حبیبي وویل د مهال د سالنګ پر لویه لاره 25 سانتي متره واوره پرته ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. پکتیا او بغلان کې چارواکي وایي په زیات اندازه نشئی مواد او د قاچاق په تور څو کسان نیولي. په بغلان کې پولیس وایي څلور تنه د 250 کیلو ګرام چرسو د قاچاق په تور نیولي. د بغلان د امنیه قمندان مل پاسوال اکرام الدین سری ازادي راډیو ته ویلي دا نشئی مواد د چهارشنبه په ورځ په خنجان ولسوالۍ کې نیولي چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. د پکتیا امنیه قمندانې هم ویلي دي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت یې 1200 کیلو ګرام چرس او 1050 کیلو ګرام بنګ دانې کشف او ضبط کړي. د پکتیا امنیه قمندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا نشئی مواد د سید کرم ولسوالۍ په نګرام سیمه کې له خلکو څخه په یو خالي شوي کلا کې موندلې دي. د دې موادو په ارتباط تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. ټاکل شوې ده چې جرمني، فرانسا او برتانیا ایران ته د مالی بهیر یو داسې میکانیزم رامنځته کړي چې پر ایران د امریکا لګیدلي بندیزونو څخه سرغړاوی نه وي. دا هڅه د دې لپاره ده چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون وساتلی شي. تمه کېږي چې دا میکانیزم به نن نافذ شي او هغه اروپایي شرکتونو سره به چې ایران کې قانوني کاروباري ګټې لري مرسته وکړي چې په ایران د خپل کاروبار کولو لپاره د راکړې ورکړې تکتیکونه وکاروي. پر دې پلان له اوږدې مودې راهیسې کار کېده. خو جرمني خبري اجانس ویلي دا میکانیزم چمتو دی چې عملي شي او پر هغو برخو به متمرکز وي چې د امریکا د بندیزونو هدف نه دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې درې واړه اروپایي هیوادونو د ایران سره د راکړې ورکړې د دې میکانیزم ثبتول پیل کړي څو پرته له دې چې ایراني او اروپایي شرکتونو ترمنځ مستقیمه مالي راکړه ورکړه وشي دوی به وکولی شي خپلو کې د مالونو په تبادلې د تادیې لاره ولري. جرمني او فرانسا، برتانیا د هغه شپږو هیوادونو په ډله کې و چې په 2015 کال کې له ایران سره اتومي تړون لاسلیک کړ. وروسته له هغې چې امریکا له دې تړون ووتله او پر ایران یې بېرته بندیزونه ولګول دا درې اروپایي هیوادونه سخته هڅه کوي چې د ایران سره شوی اتومي تړون پر ځای وساتل شي. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړي. د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه ورسره تړلي مارکیټونه زیانمن کړي وو. د دواړو لورو هیاتونو د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې سره دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. دا خبرې اترې د امریکا د تجارتي استازي رابرټ لایتز او د چین د هیات چې مشري لیو هی کوي ترمنځ د بحثونو تازه دور دی. که چیرې دا خبرې اترې ناکامې شي نو امریکا به د چین څخه د 200 میلیارد ډالر په ارزښت په وارددونکو تولیداتو د مارچ له دویمې نیټې څخه ګمرکي مالیه دوه چنده کړي. اقتصاد پوهان ویره لري چې امریکا دا اقدام به د نړۍ د اقتصاد په برخه کې لوی ګډوډي رامنځته کړي. اروپایي ټولنې یو ځل بیا له روسیې غوښتي چې سمدستي پرته له څه شرطه څلیرش اوکراینی ماڼوګان له بنده خوشې کړي. روسیې د اوکراینیان تیر کال په توره بحیره کې د کرچ له تنګي سره نیولي و. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشرې ویان دي په یو بیان کې ویلي چې دا پیغام پرون د روسیې لپاره د اروپایي ټولنې استازي مارکوس ایدرس په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګروشکو ته وسپاره. اوکراینی ماڼوګانو تیر کال د نومبر په 15مه په دریو بیړیو کې سفر کاوه چې روسي ځواکونو ډزې پرې وکړې، یو شمېر ټپیان کړل او څلېرویشت ونیول. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خوان ګایدو چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر معرفي کړی پر ټلیفون خبرې کړي او موافقه یې کړې چې په منظم شکل به دا ارتباطات ټینګ ساتي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرس پرون وویل چې ولسمشر ټرمپ د دې سخت ملاتړی دی چې په وینزویلا کې بیرته ډیموکراسي ټینګه شي. متحده ایالاتونو خوان ګایدو چې په پارلمان کې د اپوزیسون مشر او تېره اونۍ ځان د وینزویلا ولسمشر معرفي کړ، د دغه هیواد د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژندلی. ځینې هیوادونه لکه روسیا بیا نیکولاس مادورو د وینزویلا د ولسمشر په توګه پیژني. او ټاکل شوی چې سبا جاپان له قطر سره د آسیا د فوټبال په پایلوبه کې مخامخ شي. دا لوبه په دوبۍ کې په شیخ زاید سټیډیوم کې کیږي. جاپاني ټیم د دوشنبه په ورځ په نیمه پایلوبه کې ایران ته د 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. همدارنګه قطر بیا په بل نیمه پایلوبه کې کوربه هیواد متحده عربي اماراتو ته د 0 په وړاندې په 4 ګولونو ماتې ورکړه او فاینل ته ووت. د آسیا د فوټبال جام لوبې 1956 خپل شوي او هر 4 کاله وروسته کیږي. قطر تر اوسه دا جام نه دی خپل کړی او جاپان 4 ځله د آسیا د فوټبال د لوبو اتلولي خپله کړې ده. تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی دوستانو خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په پاڼه کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. مخکې مو یادونه وکړه چې د دې خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. پکې به ستاسو د خوښې سندرې او ستاسو پیغامونه خبرېږي. خو تر هغې مخکې څو رپورټونه لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په انتخاباتي کمیسیونونو کې به پراخ اصلاحات رامنځته شي. ښاغلي غنی چې د چهارشنبې په ورځ یې د لویې جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کولې، ټینګار وکړ چې د انتخاباتو قانون به تعدیل او راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک بڼه ترسره شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سرطان په میاشت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ویلي، خو زیاته کړې ده چې دوی دغه انتخاباتو ته د کمیسیون دننه د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
ل پراخو انتقادونو او سپارښتنو وروسته بل اخره ولسمشر محمد اشرف غنی ل ولسمشر زو انتخاباتو مخکې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو دراوستلو خبر ورکړ. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د سولې پاړه د ځوانانو یو لوی غونډې ته وینا کوله، ل اصلاحات او راخو ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک بڼه ترسره شي. ولسمشر غنی دا هم ویل چې انتخاباتي قانون به تعدیل او غواړي د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې په 2 ورځو کې له خلکو سره شریک شي. ښاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو مخکې د دغو اصلاحاتو یادونه لاغې وروسته کړې چې د ولسي جرګې انتخاباتو او بیا نتیجو ځنډ په اړه انتخاباتي کمیسیونونو پراخ انتقادونه وارد شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره شول، خو وروستۍ نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي. د ځنډ او راخوا په انتخاباتي کمیسیونونو د پراخو درغلیو او فساد تورونه پورې دي. د انتخاباتو د څار بنسټونو دې ټولو ته په کتو ویلي چې دا کمیسیونونه د راتلونکو انتخاباتو مدیریت نشي کولی. ټاکل شوي د افغانستان د مشرۍ ولایتي شوراګانو، ولسوالۍ شوراګانو او غزنی د ولسي جرګې انتخابات د 1390 کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي. خو پښتنه دا ده چې که حکومت د اصلاحاتو خبره کوي، آیا بیا هم په همدې نیټه دا انتخابات ممکن دي؟ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال زبی سادات وایي په کمیسیون کې پراخ اصلاحات له پخوا پیل شوي او ممکن په مهال ویش څه اغېز ونه لري.
کوم اصلاحات چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې اړوند دي په هغه هم به اوس موږ پیل کړي دي. خو د کمیشنرانو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت نه لري چې هغوی د ځون بدون په اړه باندې کار ترسره کړي او د
ښاغلی سادات ازادي راډیو ته ویل کدا اصلاحات د قانون په چوکاټ کې د کمشنرانو د بدلون ادلون په کچه هم وي، دوی د هیواد د ګټو په خاطر هر کلی کوي. نوموړی دا هم وایي که انتخابات د ټکنالوژۍ او بایومیټریک سیستم په واسطه ترسره شي، دوی دا وړتیا لري چې نتیجې آن په یوه ورځ کې اعلان کړي.
یا یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قام و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
تر خبرتیا مخکې مو په ریپورت کې د افغانستان د انتخاباتو په کمیسون کې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونې واورېدې. د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د اصلاحاتو ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د پراخ اداري فساد په موجودیت باندې انتقادونه کیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په دې هیواد کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال له ښځینه نوماندانو ناوړه او غیر اخلاقي غوښتنې د دې سبب شوي وي چې د پروسی نوماندانې په شا شي. د دغه بنسټ د ښځو او ځوانانو د چارو مسؤلي مریم اروین بارکزی د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل چې ولسي جرګې ته له 413 ښځینه نوماندانو له نمایي زیاتې د انتخاباتو د پروسې د ملاتړو او مسؤلینو له لورې د ناروا غوښتنو له امله له نوماندۍ په شا شوي دي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي که دغه مسله مستنده شي دوی به یې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. نور حال به له کابل څخه د فیروزی عزیزی په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې انتخاباتو ته له ښځینه نوماندانو سره د توپیري چلند او د دوی پر وړاندې محدودیتونو اندېښمن کړي او ادعا کوي چې ګڼې ښځې له دوی نه د ناوړه غوښتنو له امله له دغې پروسې په شا شوي دي. دغه بنسټ چې د افغانستان د بشر د حقونو له کمیسون سره په ګډه د هیواد په 3 ولایتونو کې په انتخاباتو کې د ښځو پر وړاندې یوه سروې ترسره کړې موندلې دي چې له 413 ښځینه نوماندانو له ډلې له نیمایي زیاتې د غیر اخلاقي غوښتنو له امله له دغې پروسې بیرته په شا شوي دي. د دغه بنسټ د ښځو او ځوانانو چارو مسؤلې مریم اروین بارکزی د چهارشنبې په ورځ وویل
د دغه پروسې ملاتړو او مسؤلینو هم د ښځو لپاره محدودیتونه او ستونزې جوړې کړې چې د شمېر یې کولی شو په دغه پروسه کې اخلاقي فساد یاد کړو. له بده مرغه له ښځینه نوماندانو آن نامشروع غوښتنې وشوې. دا هغه څه دي چې د ښځو پر وړاندې یې د محدودیتونو یو دیوال جوړ کړی چې راتلونکي ته ځان نوماند کړي.
دغه بنسټ د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال په ټول هیواد کې د انصراف څلور او په بادغیس ولایت کې د یوې نوماندې د وژنې د پیښو یادونه وکړه او له حکومت نه یې د پیښو د عاملینو د سزا غوښتنه وکړه. له دې سره د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کابل نوماندې میرمن فهیمې بابکرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې هم د انتخاباتو پر مهال په انتخاباتو کمیسیون کې د یو کس له لورې ناوړه غوښتنه شوې.
گمان نداشتیم که به این اندازه تقلبات گسترده
گمان می نکاو چه تر دی اندازه بدغلی کیږي. د انتخاباتي سیاله لومړی ورځ مو چې خپل چاري پیل کړې د یو ډول تاریخوال سره مخ وو. هر چیرې به مو چې خپل عکسونه درول هغه به چیرې کول. ما ته د انتخاباتو کمیسیون یو کس زنګ واخه ځینې ناوړه خبرې راته یاد کړې. ما ویل نه خیر او و مې ګواښه راته وویل که رایې هم ولرې نه بریالی کیږي.
حرفی زد که واقعا سرم خوش نخورد و تهدیدش کردم
په دې غونډه کې د افغانستان د بشر حقونو کمیسون مشر سیما سمر هم ګډون کړی وو او اندېښنه یې وښوده چې د مخالف وسلوالو او زورواکو له لورې د امنیتي ستونزو سربیره ځینې مسؤلینو هم ښځینه نوماندانو او رای ورکوونکو ته ستونزې جوړې کړې وې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه مسله مستنده شي نو کمیسون به یې عاملین د قانون منګول ته وسپاري.
زه دا نه ردوم چې دا څه وجود لري یا نه لري. زه وایم زموږ ټینګار دا دی که چیرې یو کس یا کارمندانو داسې حرکت کړی زموږ د نوماندانو او کارمندانو څخه هیله دا ده چې دا موضوعات مستند کی او عدلی و قضایی ارگانون تا مراجعه وکی او موږ ژمنی چې هر کس چې په هر مقام کې هغه د قانون پنجو ته وسپاره.
فیفا دا هم وایي که د ولسی جرګې انتخاباتو ته